شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د ماښامنۍ خبري مجلې وخت شو. د روزګان د دهراوت ولسوالي برخلیک څرنګه شو؟ نن سهار طالبان د ولسوالي ته ورننوتي وو. زه احمد چبریم پرې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته به د دهراوت له برخلیک تاسو خبر کړو. خبرونه عصمت څاروان اوروي.
ولس مشر غنی وای طالبان له امریکا سره موافقه تر شریعت او قرآنی احکام او لوړه بولی. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاسي په قطر کې د طالبانو له برستيال سره د موافقه پر تطبیق خبري کړي او په فرانسې کې یو ور بیا یو سړی پر درو تنو حمله کړی ده. د خبرونو تفصیل. ولسمشر محمد اشرف غنی وای طالبان له امریکا سره خپل موافقه تر شریعت او قرآنی احکام پورته غنی. شاغل غنی چې نن د حضرت پیغمبر د میلاد په مناسبت خبري کوله پر طالبانو شغ وکړ چې د افغانستان له دینی عالمانو سره بحث وکړي. د وویل کوم کسان چې له شلو کلونو راهیسې د اسلام په نوم جنگیږي اوس د امریکا موافقه غوره بولی.
نن وای نه د امریکایانو پیمان او هغه چې مفاهمه ده له دوی ته اهمیت تر ده د قرآن شریف له احکامو شریعت نه.
د امریکا او طالبانو له موافقه او د افغانانو ترمنز د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته ډیرو افغانانو تمل لرله چې د جګړې اور به سوړ شي، خو عملاً جګړه پراخه شوې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویندوی وای د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیل زاده او د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر د طالبانو د سیاسي دفتر لمشر مولا عبدالغنی برادر سره کتلې دي. د محمد نعیم په وینا په دې کتنه کې چې پرون ماښام په دوحه کې وشوه، دواړو خواوو د امریکا او طالبانو د موافقې د تطبیق، د طالبانو د نورو بندیانو د خلاصون، له تورو لیستونو د طالبانو د طالب مشانو د نمونو د ایستلو او د جګړې د زیاتېدو پر عواملو خبری وکړي. وسلوالو طالبانو په ورستیو کې جګړې ته زور ورکړی دی. د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. پر دې ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو حمله پیل شوې دي. په ولسی جرګه کې د اورزګان د خلکو یو استازي بسم الله جان محمد نن ازادي رادیو ته وویل چې طالبان د دهراوت بازار ته داخل شوي او امنیت قمندانې نیولې ده.
بس کومندانیا مکمل نه ویل په بازار کې مکمل بس شمالي په کورونو کې او په امنیت کې جنگ دی.
خود اورزګان د ولی ویندوی احمد شاه ساحل دا خبر ردوی چې غنی طالبانو د ولسوالۍ امنیه قومندانی یا بازار نیولې دي. نو موري دا تاییدوي چې جګړه د بازار په څنډه کې روانه ده. پرون د اورزګان چارواکو ادعا کړې و چې د ولسوالۍ ته کومکی ځواک استول شوی دی. د بغلان امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې په یو لړ هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې اتلس وسلوال طالبان وژل شوي دي. د بغلان امنیه قومندان مل پاسوال محمد یونس سمیمی وایي په دې عملیاتو کې چې د بغلان په خوص ولسوالۍ کې وشول 15 نور وسلوال طالبان ژوبل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د هرات په مرکزی محبس کې د تیر شپې د شخړې له کبله اته تنه وژل شوې دي. د هرات د عامې روغتیا ریاست ویان محمد شفیق شیرزی ازادي رادیو ته وویل د هغه وژل شوې دي چې جسدونه یې حوزوي روغتون ته لېږدول شوې دي. شیرزی وایي په ټپیانو کې څلور امنیتي ځواکونه هم شامل دي. د استرالیا د غوره لیگ لپاره د میلبورن رینګرز لوبډله غواړي چې له یو تنکي افغان لوبغاړي سره قرارداد وکړي. دا 15 کلن افغان احمد نور نمیشي. نور په 2015 میلادي کال په کابل کې زیږیدلی او سپینر باولر دی. د تیر کال تر 19 کلنو د کشو لوبډلو د نړیوال جام په سیالیو کې برخه اخیستې وه. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. یو تن نن د فرانسې د نیس ښار په یوه کلیسا کې د چاړې په وارونو درې تنه ووژل. څارنوالانو دا حمله تیروریستي بللې ده. پولیس وایي په برید کې د یوې ښځې سر پرې شوی دی. د نیس ښاروال کریستیان ستروسی پر خپله ټویټر پاڼه کښلي برید د نوتردام کلیسا ته څیرمه شوی او پولیسو حمله کوونکی نیولی چې اوس په روغتون کې دی. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. په هند کې نن په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 8 میلیونو واوښت. تر اوسه پورې په دغه هیواد کې چې 1 میلیارد او 300 میلیونه نفوس لري 1,60,000 تنه په دې وبا مړ شوي دي. اوس تر هند یوازې د امریکا په متحدو ایالتونو کې د کورونا پیشي ډېرې دي. د امریکا د حکومت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې د کورونا 9 میلیونه او 100,000 مثبتې پیشي ثبت شوي دي. د امریکا د عدلی وزارت اته تنه د چین له حکومت سره په همکاري او جاسوسي تورن کړل. د امریکا د عدلی وزارت او د اف بی آی چارواکو پرون په یو خبري غونډه کې وویل په دې تړاو 15 تنه په نیویارک، نیوجرسي او کالیفورنیا کې د چین د حکومت لپاره د جاسوسي په تور نیول شوي دي. ویل شوي چې درې تنه نور په چین کې دي. او ټاکل شوی دی چې د آذربایجان او ارمنستان د بهرنیو چارو وزیران نن په هغه غونډه کې ګډون وکړي چې د منسک دلی په مشرۍ جوړیږي. د امریکا متحده ایالاتونه، فرانسه او روسیه په ګډه د منسک دلی مشرۍ کوي. د نګورنو قرهباغ د بیلی شوي سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ په جګړه کې مرشوبلې په زیاتېدو دي. دواړه خواوې پر یو بل د امریکا په منځګړتوب د شوي اوربند په سرغړونه د سرغړونې تور پوري کوي.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبری مجله اوري. وړاندې په خبرونه کې
د اورزګان ولایت د دهراوت ولسوالۍ د جګړې په اړه تازه حال زما شریف الله شرافت څخه څو شېبې وروسته.
د افغان سولې لپاره د واشنگتن استازي زلمی خلیلزاد د طالبانو د دفتر له سیاسي مشر سره په دوحه کې وکتل.
په ناسته کې د نوارډو تر مابین نشوي توافقنامې په اهمیت او ځای خبرې وشولې.
د لیدنه کتنه د افغانستان د مصالحې دالي شورا د ویان په باور
د سند شي موږ مذاکرات شروع کړل نړیوال دوستان بل افغانستان سره مرسته نه کوي.
د اسداباد د لارو کوڅو په حشر کې نن د کونړ د مختلفو سیمو خلکو برخه واخیسته.
نن دغه د دمکلی، کیرالی او نور مرکز فوج شاتول مشران او ځوانان راغلي دي.
د روزګان د دهراوت ولسوالۍ امنیتي وضعیت روښانه نه دی. وسلوال طالبان نن د دې ولسوالۍ بازار ته ورننه وتل، بیا کیسه روښانه نشوه چې ولسوالۍ سقوط کړي کله هم مقاومت روان دی. پر روزګان کې بل خپل خبريال شریف الله شرافت څخه تازه جزئیات واخلو.
شیبار صاحب محترم ډیر زیات مننه، لکه څنګه چې تاسو د دهراوت ولسوالۍ پاړه باندې درنه اوریدونکو ته جزئیات ورکړه. شیبار صاحب، تازه جزئیات د یادی ولسوالۍ څخه دادی. یو سات مخکې ما د یادی ولسوالۍ د اوسیدونکو سره خبرې وکړې. دی ویل چې لا هم وسلوال طالبان د یادی ولسوالۍ په بازار کې دي او امنیه کمانډانی لا هم د وسلوالو طالبانو په ولکه کې ده. او دغه راز په یادی ولسوالۍ کې یو باوري سرچینې هم ازادي راوړي ته ویل چې د امنیه کمانډانی ودانی لا هم د وسلوالو طالبانو په واک کې ده. او دغه راز وسلوالو طالبانو لا هم ولسوالی او دغه راز یو شمیر نوري دولتي وداني چې پکښ کې مشت سرتيري دي ماسره کړي دي. او دغه راز په یو شمیر نور سمو کې هم لسګونه سرتيري ماسره کړي دي. دغه خبر یو سات مخ کې په یاد ولسوالی کې ځای چارواکو ازادي راوړي ته د نوم نشودلو په شرط وکړي. او دغه راز ځای اوسیدونکو دا چالتو مخابراتي شبکې کار نه کوي. نو د یاد ولسوالی د تازه وضعیت لا نور جزئیات په اړه باندې د ورزګان د والد ویا احمد شاه سایل سره هم خبري وکړي. د ازادي راوړي ټول چې د یاد ولسوالی د بازار څخه وسلوال طالبان پر شاسی وی دی او اوس وضعیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. د ازادي راډیو ته داسې وویل
نو وضعیت فعلا خپل افغان ځواکونو تر مقاومت کې دی او جګړه مو د شهر د البته د بازار څخه وتلې ده. مخکې د بازار تر څنډو پرې دوی رسیدلی او البته تر ځینو سیمو پورې هم فعلا وایي ځواکونه هم ملتسته افغان ځواکونه البته ګډ ځواکونه چې
شاغلی شیبر صاحب د دې ترڅنګ په ولسي جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استاذ بسم الله جان محمدي چې خپل د یادی ولسوالۍ اوسیدونکو دی ازادي راډیو ته ویل چې وسلوال طالبان لا هم د یادی ولسوالۍ په بازار کې دی او هلته د افغان ځواکونو سره په جګړه بوخت دي. شاغلی شیبر صاحب د دې ولسوالۍ څخه تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې په اړه باندې معلومات نشته، ولی خو ځایي اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل چې د یادی ولسوالۍ د بازار څخه زربونه کورنۍ له خپل سیمو بیا ځای سوي دي او اوس مهال تر شنه اسمان لاندې شپې او ورځې تیروي. بلې
شریف الله شرافت څخه په مننې د دهراوت ولسوالۍ امنیت قمندان جان محمد کریمی ګیلمن دی او له مرکزه د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي.
کچیر دهراوت ولسوالۍ ته نیمه شپې ته تازه نفس خلک ګرانه شي، د ولسوالۍ وضعیت تر کنټرول لاندې ونه شي، د ولسوالۍ به سکوت خوري. یا شیدان را باسو، یا زخمیان را باسو، یا پسر سلی پراوړو. کله به دغه سرباز بیا جنگ ته شوق دی وسی او توانای به کله دی ولری چې یو میاشت 15 شپې سرباز په سنگر کې ناشتی بدخابه. نو کله به هغه چې انساني هغه به کله دی روجا د سره پیدا شي چې زبر ترکاشته سره کوم درېژم شپې تر روانستی. دا ولسوالیت به سکوت خوري. کدی ولسوالیت سکوت خوري غوښتنه مې یوازنۍ د لوړ پوړو چارواکو څخه دا ده چې پر لحاظ د خدای د خلکو بچان مه وژنئ.
د دهراوت ولسوالي امنیه قمندان جان محمد کریمی وړاندې به په خبرونه کې د سولې په ارتباط واوري چې تمه ده نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیل سات د افغان دولت له پلاوي سره په دوحه کې وګوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په پلاسمینه دوحه کې د طالبانو او افغان دولت د مرکزی پلاو ترمنځ په خبرو کې د پرمختګ لپاره موافقه شوې ده چې قطر مرسته وکړي. دا خبر په داسې وخت کې ازادي راډیو له یوې سرچینې ترلاسه کړی دی چې د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر ملا برادر سره کتلی دی. رحمت الله افغان له کابله راپور لري.
د افغانستان د سولې لپاره د واشنگتن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر تیر ماښام چهارشنبه په قطر کې د طالبانو له سیاسي مرستیال او د قطر د دفتر له رئیس ملا برادر سره د تاوتریخوالي د ډېرېدو پر علتونو خبرې کړې. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي
او د نوموړي توافقنامې د ټولو موضوع په صحیح عملي کولو او ښه توګه تطبیقولو په اړه خبرې وشولې، لکه د افغانستان اسلامي امارت د پاتې زندانیانو د خلاصون موضوع، د ټولو ستونزو د ختمولو موضوع، همدارنګه په ناسته کې د عملیاتو په زیاتوالي هم خبرې وشولې او د هغو د عواملو او اسبابو یادونه وشوله.
دا په داس حال کې ده چې په قطر کې با خبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت لپاره نه غواړي نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو کې د پرمختګ لپاره د افغان دولت او طالبانو پلاوی د قطر هیواد په تسهیل کوونکي رول توافق کړی. د سرچینې ونول چې قطري چارواکي کولای سي د بین الافغاني مذاکراتو په غونډو کې مستقیم ګډون وکړي او یا جلا دواړو لورو سره دوه اړخیزه غونډې ولري. دا پریکړه وروسته له هغې کیږي چې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو پلاوو د خبرو او کتنو له څلوېښتو زیاتې ورځې اوړي، خو دواړه لوري بیا هم د رسمي مذاکراتو پر کړنلارې نه دي اصلاح سوي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا پخوانی سرپرست عبدالحکیم مجاهد وایي د رامنځته شوي په ټپه ولاړ حالات نه د راوتلو لپاره تسهیل کوونکی رول ته جدي اړتیا وه.
فلحال داسې معلومېږي چې مکمل یو بنبست رامنځته شوی چې یو هم مخ باندې نه ده تللی او د افغانستان ملت ورته انتظار لري. دې ته لازمه ده چې داسې یو څوک پیدا شي چې هغه دغه بنبست مات کړي او یو د منځګړیتوب رول ادا کړي، او د دې لپاره زما په اخله باندې خپله باندې د قطر هیواد له ټولو نه مهم رول ادا کولای شي.
د ښاغلي مجاهد په خبره قطر د مذاکراتو کوربه او اسلامي هیواد دی. له دې نه وړاندې هم د امریکا او طالبانو ترمنځ په هوکړه کې رغنده رول ترسره کړی. په ورته وخت کې په افغان پلاوي کې یو خبره سرچینې وایي ټاکل سوي نن پنځشنبه زلمی خلیلزاد او ورسره پلاوي له دوی سره هم وګوري. دا چې دواړه خواوي به په کومو مسلو خبرې وکړي سرچینې په دې اړه زیات جزئیات ورنه کړل.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد د طالبانو د قطر د دفتر له مشر ملا برادر سره کتلی دي. په دې لیدنه کتنه کې ولې د فبروري د 9 نیټې د سولې پر شوي تړون بیا خبرې شوې دي؟ دا او جنبش د مصالحې دالی شورا له ویان فریدون خوځون سره مرکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې له ښاغلي خلیل زاد سره به د افغان دولت مرکزی پلاوی کله ویني.
تر اوسه ډاکټر زلمی خلیلزاد له افغان پلاوي سره نه دي کتلي او یا فرصت دی نه دی مهیا شوی. کیدای شي نن ناسته وشي، اما هغه څه چې په طالبانو سره په خبره شوی دغه به رسما موږ سره شریک شي.
د طالب د ویان له خبرو نه داسې بریږي چې ظاهرا په هغه تړون چې امریکا له طالبانو سره کړی دی دغه د پلیکیدا په څرنګوالي باندې خبرې شوې دي. په دې وروستیو کې دغه یو بحث موجود و چې ظاهرا طالبانو امریکا او امریکایانو طالبان له دغه تړون نه په سرغړاونو تورن کړ. په تیر بیا غځای کې چې ویل کیږي امریکایي الوتکو یا بهرنۍ الوتکو په دوی باندې بمباري کړې ده، فکر کوي دا څومره یو مهمه موضوع ده چې دغلته دې بحث پی وشي او خبرې پی وشي؟
هغه تړون یا هوکړلیک چې د طالبانو او د امریکا ترمنځ لاسلیک شوی دی، په هغه کې په وضاحت ډول سره راغلي جګړه باید کم اوسی. کله چې په افغانستان کې طالبان له موقع څخه غواړي استفاده وکړي او دوی ته ضرور کی طبیعي ده چې د افغانستان ستراتیژیک دوستان او په افغانستان کې میشت ځواکونه دوی د افغانستان د افغان امنیتي ځواکونو څخه د ملاتړ تعهد لري او دا تعهد په جنیوا کانفرنس کې هم شوی دی او د ناتو د دفاع وزیرانو په کانفرنس کې هم شوی دی او دا دوام لري. د سند چې موږ مذاکرات شروع کړل نړیوال دوستان بل افغانستان سره مرسته نه کوي.
تاسو لږ وړاندې وویل چې یا نن یا کېدای شي سبا د جمعې په ورځ یا بل ورځ سره وګورئ د ښاغلي خلیلزاد سره، تاسو ورته اجنډا جوړه کړی ده؟ فکر کوي تاسو په څور سره غږیږي. سوال مې په دې رابطه ده چې ښاغلی خلیلزاد ظاهران یو خوشبین سره دی، همیشه وایي چې زه خوشبین یم راتلونکي ته، اما په دې وروستیو اونیو کې کلکه نهیلي څرګنده کړې وایي. ظاهران بریښي چې دی هم فکر کوي چې څه پرمختګ نه راځي. فکر کوي د بحث لپاره دواړه خواوې څه لري؟
زموږ پیشنهاد روښانه دی. موږ راغلی یو دوهې ته، یا د افغانستان اسلامي جمهوریت استازی چې راغلی دی، دا د جګړې د پای ته رسېدو او د سولې یوې داسې نتیجې ته چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې ته د رسېدو لامل شي او په افغانستان کې د ثبات د تامینېدو لامل شي. موږ راغلی یو دغسې یو تفاهم ته ورسېږو او مذاکرات مو شروع کړي دي، مګر متاسفانه چې نه یوازې دا چې هیڅ نه وه انعطاف پذیری در طرف مقابل لخوا نشته. زمونږ لومړنۍ خبره باید په جګړې ډېر تمرکز ونو.
تاسو ویل چې هیڅ ډول انعطاف نشته، بیخي انعطاف نشته، یعنی دریزونه له پخوانه ډېر نور کلک شوي دي، ځکه مخکې د یو څه پرمختګ خبره کېده.
دا د جګړې طبیعي ده چې موږ د طرزالعمل په برخه کې اکثریت ماده اوکې شوي دي، یوازې موږ په یو مورد باندې اختلاف لرو، اما مهمه دا ده چې په دې یو مورد اختلاف هم نه باید دومره اوږد شوی وای، یا دومره اوس هم چې اوس بحثونه پرې روان دي دا باید زر حل شي. تر څنګ کله چې موږ دلته سیاسي ډیالوګ کوو د افغانستان خلکو ته، چې د دې خبرو اترو لپاره ډېر هیله من وو، هغوی ته باید یو پیغام ورکړی شي چې هغه د جګړې توقف پیغام وي، هغه د جګړې د زیاتېدلو پیغام نه اوسي. متاسفانه چې هغوی له یوې خوا د دوی هیلې ور ووژلې او له بلې خوا دوی خپله ووژل شول.
فریدون خوځون وو د مصالحې د عالي شورا ویاند له قطره. په جلال آباد کې نن یو شمېر سیاستوالو او قومي او جهادي مشرانو د یوې غونډې پر مهال د اوربند غوښتنه وکړه. دا غونډه د پخواني جهادي قومندان عبدالحق د 19 تلین لپاره جوړه شوې وه. سهار ګل میرزایی له جلال آباد راپور لري.
په جلال آباد کې د پخواني جهادي قومندان عبدالحق په 19 تلین کې راټول شوو سیاسینو، جهادي او قومي مشرانو، د خلکو استادو او مخورو په خپلو خبرو کې د جنگ په خپلو خواو غږ وکړ چې روان جنگ په هر نوم بي دوته د منلو وړ نه ده. جهادی مشر عزیز الله دین محمد په افغان حکومت او وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې نور د یو بل پر وړاندې د ټوپک خوله ټیټه کړي او د نورو اهداف لپاره د خپلو خلکو وینه توی نه کړي.
دا کوم جنگ چې روان دی دا زمونږ د خوښې جنگ نه دی، دا جنگ پردی جنگ دی، بیگانه جنگ دی. د پردی اهداف او خواهشاتو لپاره خپل ګریوان نش کوو، یو د بل ګریوان دی نه نشي، یو بل ته سینې ته د ټوپک نه نیسي. دا د په یو ټغر باندې کینی، دا مسلې دی هلته سره حل کی، نور مړه نشو، نور هر ورځ سره قرباني ورنکو.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر بیا پر خلکو، سیاسینو او جهادي مشرانو نیوکه وکړه چې ګوندې په یو او بل نوم ویشل شوي او لامل یې ولس لستونزو سره مخ دی. د پټولو سیاسي او جهادي مشرانو غږ وکړ چې سره راټول شي او د ولز د بیداری لپاره دی په ګډه کار وکړي.
موږ ډیر زیات وروسته پات شو، په ډلو ټپلو نظامونو په شیانو باندې ویشل شوي یو، او تر دې پورې چې نه د مرکز حکومت رانه حیا راځي او نه د ننګرهار حکومت دیواله کې موږ تاسو ته حیا راځي.
دغه څرګندونې نن په جلال آباد کې د پخواني جهادي قومندان عبدالحق په 19 تلین غونډه کې وشوې. قومندان عبدالحق د پخواني شوروي اتحاد پر وړاندې د مبارزې له سرلارو قومندانانو ګڼل کېده چې د مجاهدینو د خپل منځي جګړو په وخت کې له هیواده ووت او شاوخوا شل کال وړاندې چې د طالبانو نظام د ړنګېدو په حال کې وو، اوسنی نظام کې د ورګړېدو لپاره کابل ته روانو چې په لوګر کې د طالبانو لخوا ونیول شو او په دار وځړول شو. د عبدالحق د تلین د مناسبو ګډونوال نذیر خروټي وویل عبدالحق د سولې او روغې جوړې ارمانجن ولاړ او اوس باید ټول د هغه پر پل قدم کېږدي او په هیواد کې د سولې راوستلو لپاره هڅې وکړي.
د دې ټول فکر، حواس او هوشې د خلکو د انسجام او د حکومتدارۍ او د بنسټیزو ادارو د جوړښت او د افغانستان د راتلونکي لپاره د یو ښه نظام د جوړولو په فکر وو. نه شخصي حواس وو، نه تنظیمي حواس وو، او نه د کوم خاص هدف دپاره د ځان دپاره کار کوو.
د یادونې وړ ده چې په دې وروستۍ یوه نیمه میاشت کې که له یوې خوا په قطر کې د سولې لپاره بین الافغاني خبرې روانې دي، خو بل پلو د جګړې سنګرونه تاوده شوي او په ټول هیواد کې بریدونو او چاودنو زور اخیستی دی. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ستاسو له پیغامونو
سلام، حجی شیخ حسن کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نه خبرې کوم. زمون سرک د اسمان ولسوالی نه د نړۍ ولسوالی پورې پام پروت دی، او د ایلګل درې د برسن تقریبا 12 کیلومتره سرک د غازی آباد په ساحه کې خام پروت دی. د مرید نه تر غازی آباد د ولسوالۍ د ساحې پورې ټول خام سرکونه پراته دي. نو دا دنه چې مرید را روان شي، دلته چې رارسي، هغه د کومه په حالت کې یا د ټولو لوړ پولو چارواکو نه داهیله ده چې زموږ په دې خبرو باندې غور وکړي او زموږ دا مشکل حل وباسل کړي.
نورستان ولایت واما ولسوالۍ نه قاضی محمد مدنی ازادي راډیو سره په تماس کې یم. زه غواړم چې په نورستان کې دغه موسمی شرایط ډیر زیات یخ شوي ده. همدغه شرایط یعنی د موسم د یخوالي په وجه باندې په نورستان کې چې کوم زده کوونکي دي، هغوی دغه د یخنۍ په وجه باندې ډېر زیات مشکلاتونو سره لاس او ګریوان دي. یعنی د یخنۍ پر وړاندې هغه امکانات چې د دې لپاره باید ټکر واچول شي، هغه متاسفانه په نورستان کې په ټولو هغه ادارې خصوصا چې کوم مکتبونه دي او کوم تعلیمي اداره دي، په هغه ادارو کې شاګردانو لپاره د ګرمایښت او د هغوی لپاره داسې امکانات نشته دي چې هغوی خپلې زده کړې د یخنۍ په مقابل کې مخته یوسي.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
په کونړ کې نن حشر شوی دی. مخکې تر دې چې په دې اړه واوري یوه نړیواله مسله راخلو، د فرانسې د تازه تاوتریخوالي حال درکوو. د فرانسې نیس ښار په یوه کلیسا کې یوه بریدګر لشته لشه درې کسان په چاړه وشلي. په یوه بله پیښه کې پولیسو یو وسلوال کس په ډزو وشلی. په دې اړه اجمل اند راپور لري.
د فرانسې پولیس وایي د پنجشنبې د ورځې د برید په قربانیانو کې له یوې ښځې سر پرې شوی. د فرانسې ښي اړخي سیاستوالي ماریان لیپن هم په برید کې د یو تن د سر د پرې کېدو خبره کړې. خروال کریسټین استروسی پر خپل ټویټر لیکلی چې د نوټردام په کلیسا کې یو کس د چړې سره برید کړی. د نوموړي په وینا پولیسو بریدګر نیولی او دا مهال روغتون کې دی. استروسی ژورنالیستانو ته ویلي چې مشکوک بریدګر تر نیول کېدو وروسته هم د الله اکبر نارې وهلي. پولیسو ویلي څو نور کسان په دې برید کې ټپیان شوي. د نیس د نننی برید سره د څو ساعتونو په توپیر پولیسو د فرانسې جنوبي ښار او ویګنون ته نږدې هغه کس په ډزو وژلی چې تومانچه ورسره وه او لاروی یې پرې ګواښل. د ایروپوان راډیو په حواله دې کس هم الله اکبر نارې وهلې. د سعودي عربستان دولتي تلویزیون د پنجشنبې په ورځ ویل په جده کې یو سعودي وګړی وروسته لاغې ونیو چې د فرانسې په کنسلګرۍ برید وکړ او دغلته یې د کنسلګرۍ یو ساتونکی ټپي کړ. په سعودي کې د فرانسې سفارت ویلي د کنسلګرۍ پر ساتونکي د چړې برید شوی او ټپي شوی. دا بریدونه داسې مهال کېږي چې فرانسه کې دیارلس ورځې مخکې د منځني ښوونځي یو ښوونکی ووژل شو. پر دې خون کې دا برید د یو چچنیایي ټبرې مسلمان زده کوونکي لخوا شوی و. د فرانسې د ترهګرۍ ضد اداره وایي دوی د پنجشنبې په ورځ په یوه کلیسا کې د چړې په وسیله د شوې خونړۍ برید په اړه څېړنې پیل کړي. تر اوسه دا روښانه نه ده چې د نیس د وروستي برید انګیزه به څه وي او دا چې آیا دا به له هغه کارتونونو سره تړاو لري چې مسلمانان یې د دوی مقدساتو ته سپکاوی ګڼي او که نه. هغه کس چې مخکې د منځني ښوونځي په ښوونکي برید کړی و ویلي و چې دې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام پیغمبر ته منسوب کارتونونه زده کوونکو ته ښودلي و او دا پرې له همدې کبله غوسه و.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمي سنل ولو خووس کونړ ته ورځو. د کونړ په مرکز او ولسوالیو کې نن د لارو او شارونو د پاکولو حشر تر سره شو. د دې حشر برخوالو ټینګار وکړ چې لارې، ځنګلونه، پلونه، ښوونځي او ټولګټي ودانۍ باید وساتو. له اسدآباده د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري راپور لري.
دلته په لسګونو کسان چې پکې ځوانان، قومي مشران، دینی عالمان او د خونځې وزده کوونکي شامل دي، د لارو پاکولو او د ملي شتمنیو د ساتلو په نومي حشر پیل کړي. اوس په اسدآباد کې د سرکونو، ویالو او کوڅو په پاکولو بوخت دي. دا حشر د کونړ علمي کادرونو په نوم ټولنې په ولایت کې پیل کړي. د همدې ټولنې یو تنغړي حاجی کاتب شاه کاتب ازادي راډیو ته وویل،
د پنځشنبه ورځ سنند رسول الله صلی الله علیه وسلم د زوکر سره برابر ده او هغه دنیا ته د خیر لپاره راغلی. موږ هم باید خیریه کارونه وکړو. نو د ملي شتمنیو د ساتلو او رغولو په پار نن دغه د دمکلی، کیرالی او نور مرکز خوښ ټول مشران او ځوانان راغلي دي او د خار صفایي وکړه. دولتونو تغییر او تبدل کیږي، خدا چې دا څوک ځان سره نشي پشا کول. انداز منګ او استاد دي.
د کونړ ولایتي شورا غړی حاجی جمال الدین سیار وای، سرکونه، خونځي، روغتي مرکزونه، پلونه او ځنګلونه ملي شتمنۍ دي او ساتلې د ټول ولس دنده ده.
دا ځنګلات دي، کو سرکونه دي، پلچکونه دي او دا هیواد چې دی باید منګ او تاسو په خپل آباد کو خپل مټه په خپل راون غواړو.
د پوهنې رئیس مجیب الرحمن همدر دوای حشر سره غواړي چې خلکو کې د ملي شتمنیو څخه د دفاع روحیه پیوړې کړي.
د پم دې مخه کو چې مونږ یو احساس خلکو کې پیدا کړو چې ملي شتمنیو ساتل زموږ واجب ده او فرض هم دي. راځي چې په ګډه خپل ملي شتمنیو ساتنه مو کوي، حفاظت مو کوي.
د پوهنې رئیس وای په مرکز او ټولو ولسوالیو کې په یو وخت حشر پیل شوه او تر مازیګره به دوام وکړي. حشر هغه دود دی چې په کې ډیر خلک برخه اخلي او ګټه یې هم ډیرو ولسونو ترسیږي. خلک وای په خوا د همدې حشر په وسیله ولسونو سرکونه، لارې، کاریزونه، خونځي او نورې ټولګټي پروژې په خپلو لاسونو جوړولې او ساتلې. حشر کوونکو به ډوډۍ، اوبه او نور شیان ځانونو سره لخپل کورونو وړل. د دوی په خبره چې په افغانستان کې جنگونو، مهاجرتونو او د نورو هیوادونو مرستو خلکو کې دا شر، دغه لرغونی او ګټور دود زیانمن او د لمنځتللو ګواښ سره مخ کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
خپلواک صاحبۍ د لغمان لالي شنګ ولسوالینه لیکي، جګړه او سوله لکه اور او اوبه نه سره جوړې شي. د جګړې شکل اړخونه باید په اور بند سلا وکړي. عبدالواحد مدقیق له کندهار لیکي، د سولې خبرو ته ډیر خوشبینه وو خو اوس نه یو. د پکتیا له آریوب نه شیر عالم انډیوال لیکي، زموږ دشمن هیوادونه زموږ په هیواد کې جګړه غواړي. نقیب خان له تورتنګي کلي نه لیکي، طالبان او حکومت پر یو بل تورونه له سختو تورونو څخه ډډه وکړي. اجمل مسعودزی له پکتیا لیکي، د خلیلزاد دومره منډو هیڅ ګټه نه ده کړې، حالات ورځ تر بلې په خرابېدو دي. بصیر هیلمن له کابل لیکي، چې د ازادي راډیو پخواني پروګرامونه څرنګه پیدا کړو. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو ډاټ کام کې تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو پخواني پروګرامونه هم وګورئ او ترلاسه یې کړئ. عبدالعزیز غالب له هلمند لیکي، بین الافغاني جګړه په درس روانه ده، بین الافغاني خبرې ولې پرمختګ نه کوي؟ سمیع الله حلیمی تندر د پکتیا له سمکنیو لیکلي دي، حکومت په کابل کې د غلو مخه په کلکه ونیسي. ساحل له زابله په راستولې استمس کې لیکلي دي، د زابل په مرکزی لیسه کې د کورونا نوی پیښې ثبت شوې دي. او عبدالرحمن له کابل په راستولې استمس کې لیکلي دي، د افغانستان د سولې یوازینۍ لاره دا ده چې لومړی دواړه خواوې په اور بند سلا وکړي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله همدلته سر ته ورسېده. البته زموږ خپرونې د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پورې په منځنۍ سپه 12:15 نوي او FM 100.15 اورېدلی شي. په بل خبری مجله کې آره شومایون له تاسو سره دی. سیډو ته بخیر راغلی.
تشکر شبر صاحب، خسته نباشین. سلام و درود بر شما.